په کابل کې د ماشم شپږ بچې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماشمنې خبري مجله ظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د شکایتونو د ثبتولو لړۍ ختمه شوه. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 13,000 رایې د دوی سره رسمن ثبت شوې او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. دا نور مطلب په همدې نیم ساعت خبري مجله کې وري. خو تر هغه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورو.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لسګونه غړي نیولې دي. افغان پوځیان وایي چې طالبان یې د کندوز خانابات لوی لارې څخه لري کړي. پاکستان دا غندی چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې له دینی ازادیو سرغړونه کوي. او پاپ د کریسمس په مناسبت د کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي طالبانو نیولی دي. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراته په لار د بالابلوک په ولسوالۍ کې پرون نیول شوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې د ولسی حرکت غړي نیسي.
که څه هم موږ په واره د طالبانو سیمو ته ورغلي له هغوی سره مو خبرې کړې دي. د هغوی ټولې اندېښنې مو رفه کړې دي، خو بیا بیا داسې پېښه کېږي.
طالبانو تر اوسه په دې حق لاس نه دی ویلي. بلخوا د فراه مرستیال والی مسعود بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي چې نیول شوي کسان د سپینګیرو او مخورو مشرانو په وساطت راخوشي کړای شي. د سولې ولسي حرکت غړو 15 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند څخه پیل کړ. افغان پوځیان وایي د قندوز خان آباد لوی لارې نن د طالبانو د وجود څخه تصفیه کړه. د 212 قول اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتي.
د دغه عملیاتو په ترڅ کې د یو لوی قومندان په شمول 13 طالب ترورستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو یو سراچه موټر له منځه وړل شوی او د قندوز خان آباد لار د طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده.
طالبانو تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم لس نیم کاله بند محکوم سو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې محکمې نن د نور محمد عبیدی په حق کې فیصله وکړه.
جریان قضیه تاوریس که چند قبل
د قضیه جریان داسې دی چې سمو د مخکې د مداغې ولسوالۍ د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه رامنځته شوې وه او ولسوال له خلکو 13 میلیونه افغانۍ رشوت غوښتلی وو چې حل یې کړي. دا کار د عدلیه او قضایي چارواکو لخوا تر څیړنو لاندې راغی.
کارمندای
عدلی قضایی قرار گرفت. د لوی سرانوالی ویان زیاتوی چه په ولسوال نور محمد عبیدی دا هم ایخودل شوی چه د 13 میلیونو افغانیو چه لخلکوی رشوت اخیسته معادل دولت تا وسپاری. پاکستان دا غندی چه امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپله خوښه یې کړی ردوي او د شک په سترګه ورته ګوري. پاکستان وایي د واشنگتن دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او 15 نور هیوادونه د دینی ازادیو په برخه کې د اندېښنې وړ وګڼل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دینی ازادي په دغو هیوادونو کې په سیستماتیکه او دوامداره توګه سخته تر پښو لاندې کیږي. د کاتولیکو مسیحیانو روحانی مشر پاپ فرانسیس نن د کرسمس په مناسبت د کډوالو او پناه غوښتونکو د کړاوونو په هکله خبرې وکړې. پاپ د کرسمس یا د مسیح علیه السلام د میلاد د اختر په مناسبت نن وویل چې بې عدالتي کډوال د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. هو، بې عدالتي ګڼ شمېر کډوال مجبور کړي چې خپلې ځمکې پرېږدي. بې عدالتي دوی مجبور کړي چې له بیدیاو او سمندرونو چې په هدیرو بدل شوي راواوړي. بې عدالتي مجبور کړي چې سختې ستونزې، مریتوب او هر ډول شکنجې په کمپونو کې وزغمي. د نړۍ د 1.3 میلیارډو مسیحیانو دینی مشر دغه وینا په واتیکان کې په یو میدان کې وکړه. دریا چکلن پاپ په فلسطین او اسرائیلو، سوریا، عراق، اوکراین او نور هیوادونو کې چې شخړې او جنگونه پکې روان دي د سولې غوښتنه وکړه. او د ایران یو جنگي الوتکه د هیواد په شمال لویدیز کې د اردبیل ولایت په سبلان غرنی سیمه کې نسکوره شوې. د ایران دولتي خبری آژانس د چارواکو له قوله وایي د ژغورنې ټیم سیمې ته استول شوی دی. د ایران سرمیاشت د ولایت د ویان له قوله وایي چې ژغورونکي ټیم د هوا د خرابوالي له کبله تر اوسه د الوتکې پاتې برخې نه دي موندلې. د مرګ ژوبلې په هکله کوم چټک رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه روسي میګ 29 ډوله الوتکه چې په دې ستیو کې ترمیم شوی و، پیلوټ یې د ازمیختي پرواز لپاره نن سهار د تبریز هوایی اډې څخه اوچته کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه ملزات یې رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نوریدلی سي. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتونې لړۍ پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي دوی نږدې 13,000 شکایتونه رسما ثبت کړي دي او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. د دې کمیسیون غړی قطب الدین رویدار:
د نوو شکایتونو د راوړلو لړۍ پیل ته رسېدلې، خو لیکن زموږ همکاران هغه شکایتونه چې څلورو بجو مخکې راغلي دي یا سهار نه راغلي، هغوی باندې کار کوي.
د افغانستان د آزادو او عدالانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دا شکایتونه داسې تحلیلوي:
داسې روښانه کېږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 ماشومان د ککړې هوا له کبله په سینه بغل ناروغي اخته شوي دي. د دغه وزارت یو مسؤل:
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نور ملګرو د پیغور سبب نه شمه، د بل ملګري
دوستانو په بخښنه سره چې د کلیپ د خوست ولایت د یو محصل و چې د نوړه دودونو پر ځای د کتاب او قلم د ډالۍ کولو کمپاین ته ادامه ورکوي. نور راپورونه هم لرو د مجلمو تر شپږ نیمو بجو ده. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتونې لړۍ پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي دوی نږدې 13,000 شکایتونه رسما ثبت کړي دي او 3,000 نورې تر پروسس لاندې دي. بلخوا د دولت جوړونې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې هغه رایې ومومي چې له تخنیکي ستونزې پرته ورکې سوي دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار امید ظهیر مل راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا نوماندانو ته د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې ورکړل شوی وخت پای ته ورسید. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار ازادي رادیو ته وویل دوی له 15,000 پورته شکایت ترلاسه کړي چې 13,000 رسما ثبت شوي دي او د شپې تر ناوخته به د پاتې هغو د پروسس چاره بشپړ شي.
د نوو شکایتونو د راوړلو لړۍ پیل ته رسېدلې، خو لیکن زمونږ همکاران هغه شکایتونه چې څلورو بجو مخکې راغلي دي یا سهار نه راغلي، هغوی باندې کار کوي. تر اوسه پورې د 13,000 شاوخوا شکایتونه ثبت شوي دي او 3,000 شکایتونه نور هم امکان لري چې ثبت شي تر د شپې تر اخره پورې.
د شکایتونو تر ټولو ډیر هغه د عبدالله په مشهد صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا ثبت شوی چې شمیر یې 1,000 تر رسیږي. دولت جوړونکي ټیم بیا 3,001 شپېته شکایتونه ثبت کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشهد اصول او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له 2,000 پورته او پسې بیا د رحمت الله نبیل په مشهد امنیت او عدالت ټاکنیزه ډله ده چې د شکایتونو شمیر نسبت نورو ته ډیر دی. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي هغه رایې ومومي چې له تخنیکی ستونزې پرته ورکې شوې دي. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د هغه رایو برخلیک معلوم کړي چې در ملوک کمپنۍ تایید کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بې له کوم دلیل ورکې کړي دي. د خغلی سالی په خبره په ننګرهار ولایت کې 9000 رای ورکی دي. داسې مهال چې د ولایتي کمیسیون په دزګاو کېشته ولې مرکز ته نه دی لیږدول شوی، هغه زیاته کړه هم د ډول کمیسیون د درملو کمپنۍ هغو ارقامو کې هم 3000 رای کمی کړي چې د کمپنۍ تایید کړي چې دومره کسانو د دوی له ماشینونو په ګټه رای ورکړي ده. دوای موږ هیله درلودا چې د درملو کمپنۍ له خوا تفتیش ته وړاندې شوی شپږ 8000 رای تفتیش شوی وای، نه دا چې باطل دانه کې چول شوی. هم دا ډول کمیسیون اعلان وکړ چې 1,00,000 کسانو ټاکنو کې ګډون کړي. داسې مهال چې درملو دا شمېره 1,00,000 وښودلې. اوس زموږ اساسي پوښتنه دا ده چې 3000 رای نوري څه شوي. د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرسیال همدا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمشنر له قانون په سرغړونې تورن کړ، او تر خوای په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یو کمشنر د رایو د ورکېدو مسؤل وباله. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باوی دوی خپل کارونه د قانون پر بنسټ مخته یوسي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به سبا ورځ د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندي پیل کړي. د دې وروسته ثبت شوی شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پایلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تاسو ول کیږي. خو کچيري پر دې پریکړې څوک نیو کولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه تر 3 ورځو د استیناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون بیا 15 ورځې نور وخت اخلي څوک بل ورستي پریکړه وکړي. بلې فرې باجانی
در سته مرنه کوم امید ظهیر مل دوستانو و موریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د سبتولو د 3 ورځنی بهیر پترس کې شاوخوا 10000 شکایتونه سبتو دي او 3000 نور تر پروسس لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د سبتو شکایتونو شمیر ته په پام سره وایي ممکن د شکایتونو د تیرولو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لستونز سره مخ نسی، خو د دوهم پړاو لپاره د دوی په وینا اندېښنې موجود دي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زموږ کار اجمل تورمن له شغل رشید سره مرکه کړې ده، په ګډه به یې وورو.
مننه. د څه روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفکرښت مرسته وکړي. کمیت ډېر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي په ولایتونو باندې او ولایتونو کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچته وي، لکه ننګرهار باندې. نو اته کدای شي شکایت کمیسیون نور خدماتي پرسونل ولې کومکې چې اته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسو په وینا باندې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده، اما که چېرته د ولایتي کمیسیونونو په پریکړه باندې څوک خنات ونه کړي او دوی اصناف طلبي وکړي، نو په اصناف غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
ولې رشید صاحب که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمیر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لورې بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات لرم شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي وړاندې شوي، هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي، اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکړي کوي یا رای جاتي کې بیا د کاندیدان په ویش باندې څومره په چا باندې تاثیر کوي، په چا کم تاثیر کوي، نو دا اوس به مخکې وخت نه وي. اما یو څه چې تاسو ویل سم په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې ایا دوم داسې موږ ته کنه مسیر پیدا کیږي او کوم د غوال دغه نتیجې رسیدي. نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې شی او غیر مسلکی او غیر وقبیانه قضاوت وکړم.
ال تاسو مخکې د ورتیا او پاړه دغه خو دوه چې مثلا د دونشمیر سره چې شکایتونه سب چی باید ورتیا وي هم لوړ شي، مثلا فکر کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه ورتیا وي مثلا اضافي نیرو تاسو ول چې په ولایتونو کې کې شکایتونو شمیر زیاتی ګالته نور کسان ولېږي دا لري او کنه ځات سن شي شکایتونو د لومړۍ مرحله په چیرلو کې لستون سره مخ شي دوی؟
کافی کارکون کې لري او هغه ولایتونه کې چې د شکایتو ګراف اوچت وي دوی دا پرسونل لیږلی شي. نو دا یو موضوع ده، اما موضوع دا ده چې ځینې تخنیکي مطالعې صندوقونه ته موږ تاسې اړتیا وي، صندوقونه به وکتل شي په هغو کې کافي اندازه باندې څېړنه وشي، اسناد وکتل شي، حتی د درملو د کمپنۍ هغه تخنیکي مباحث تعقیب شي. نو په دې کې به خامخا یو څه کمښت به راځي انشاءالله چې د شکایت کې مثلا موږ په دوامداره کړی چې د بری کمیسیون سره مخه مخ کیږي چې عدالت ډېر مهم ده چې دغه به هیڅ تایمن شي. نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی دی ولې وګورو چې په عملي بهیر کې څه پیښیږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو اورید. افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې څه باندې 1,200,000 ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیایي مسؤلین وایي د دې ناروغۍ عمده لامل ککړه هوا ده. زمامکار خان محمد سیند په کابل کې اندرا ګاندی روغتون ته چې د ماشومانو د روغتیا ځانګړی روغتون دی ورغلی دی او دغه راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان د پلازمینه کابل په اندرا ګاندی روغتون کې پر سینه بغل او تنفسي ناروغي او اخته کسان د ماشومان د روغتون په دغه څنګه کې په لزګونو کسان نوبت ته منتظر دي چې خپل ماشومان ډاکټر ته وړاندې کړي. یما دوه ماشومان درملنې ته راوست دي.
د اکثر د ماشومان ته راغلي ټول د سینو مشکل دي. دا زما ماشوم مرزوی می دی او مورار د دوه سینې خرابې دي. شونو تکلیف دی په کور کې زما ماشومان دي چې ټول تکلیف راغلي دي.
د هوا د کابل هوا مناسبه نه ده او ماشومان ناروغه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د ساره ورزونې د برخې رئیس عطاالله سیدزی آزادی راډیو ته وویل
افغانستان کې په تیرو نه میاشتو کې مونږه 1,200,550 ماشومان چې د 15 کالونو څخه عمر کم دي موږ ته راپور شوی دي چې وایرسونه ډېر نمو کوي او سینه بغل په ژمي کې زیاتیږي.
دی وایي اوس د افغانستان په هرو زرو ماشومانو کې 9 مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي د ناروغۍ له امله مري. د ده په خبره په 2002 میلادي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې 255 مړه کېدل. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین د سینه بغل د ناروغۍ عمده لامل سړه او ککړه هوا ګڼي. د اندرا ګاندی د روغتون یو مسؤول ډاکټر اسدالله سادات آزادی راډیو ته وویل
بیشترین اوقات مریضی که به شفاخانه مراجعه میکنن اطفال زیر 5 سال عمدتن.
په ورسته او کې چې ډیره پیښه د غروختون تر راجی شوی تر ډیره حد د هغو ماشومانو په برخه کې دي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. دوی ککړې هوا ځان من کړي، دوی پورتنی تنفسي طرق او بیا د سږي په ناروغیو اخته شوی دي چې سینه او بغل بلل کیږي. موږ د دې ډیره پیښه لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستۍ سپارښتنې له مخې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ جدي تصامیم نیولی دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو د برخې مسؤولې لیلا سامانی آزادی راډیو ته وویل
ولسمشر عملی اقدامات غواړي. په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برخه اخیستې چې عامه پوهاوی وکړي. البته دا کار به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ښاروالۍ او عامې روغتیا وزارت په مرسته ترسره کیږي چې هم د وقایې په برخه کې او هم د هوا د ککړتیا په کمولو کې کارونه ترسره شي.
بلخوا ډاکټران وایي پر سینه بغل او تنفسي ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې کورنۍ چاپیریال او ماشومان پاک وساتل شي، په تودو اوبو د کوټې فضا نمجنه او د ماشومانو خوړو ته پام وشي.
د جدي شپږمه
د ګوزې روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري او ګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریه پینځه او ازادي رادیو ټکی کام. زموږ خلاصه د رادیو او ریډیو سن اوس به هم یو بل موضوع واخلو. د فرا سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي د سولې ولسی حرکت هغه وویشتن غړي چې تیر ورځ په فرا ولایت کې د طالبانو له لورې برمته شوي دي د قومي مشرانو په وساطت را خوشې کړي. دا چې دغه حرکت غړي ولې یرغمل سول او د خلاصون لپاره یې هڅې شوي دي. زموږ همکار نورياس نوري د دې حرکت له غړي او ویان بسم الله وطن دوست سره شیبه مخکې مرکه وکړه. شغله وطن دوست په پیل کې د دې پیښې په اړه وایي.
د سولې ولسی حرکت وښتنه غړي چې لهره ښه د پراپر خور روانو د فراد د بالا بلوک ولسوالۍ په مربوطات کې وسلواله طالبانو لزام سره دی ولیدي. تر دې د فرید هغوی په اړه هیڅ معلومات نشته چې وسلواله طالبانو ولي او کوم سیمه ته لزام سره دی ولیدي. د سولې ولسی حرکت غړي شاوخوا 15 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات ته لیو هلته په بلابیر سیمو کې لارینه لرله. لغه خبرسته پلان دا و چې بعد بادغیس او غور ولایتونو ته لاړ شي. دا چې په بادغیس او غور ولایتونو کې زیاته واوره ورېدلې و لارې باندې نو ملګرو په چیل چې لهرات خبرات راځي د فراز خبرسته په نیمروز کې هم په لارینونو کې برخه واخلي د اولس وشونی پروګرامونه جوړ کړي او په پروګرامونو په لارینونو کې د جګړې په شکوله خونه باندې د اوربند اصول شغو کړي. دا برخه پروچ دی لهرات خبرات راځي شاوخوا 15 بجې د کښه راځي.
المخ تاسو له دې خطرونو خبر وای چې په دغه لار کې مزل کوي طالبان به تاسو د حرکت غړي وننيسي.
کله چې حرکت را پیل شوی دی له هلمند شروع بیا تر اوسه پورې لمر سخره دی خواته تر اوسه پورې افغان حکومت طالبانو نړیوال ټولنې یو شمېر استخباراتي کړي او سفارتونو هڅه کړې ده چې د سولې ولسی حرکت باید له منځه لاړ شي. دغه ستونزې کړاوونه مشکلات دغه اخترونه واښنه مشته مخامخ هم راکړی دي او په پټه هم دغه ادارو سازمانونو او حکومتونو هڅه کړې ده چې باید موږ ځخ چې ځکه چې د سولې ولسی حرکت یوازې یوازې د جګړې بندیادار غواړي.
فراکه چې دغه کسانو شته د حرکت غړي نیولې دي دوی هم طالبان دي یا کوم نور ډلې دي تر اوسه کومه هڅه کړې چې ورسره اړیکه ټینګه کړي یا تاسو د حرکت غړو له تاسو سره تماسونه ټینګ کړي په ډول باندې د ټلیفون یا د موبایل لاره؟
لکه چې حرکت را پیل شوی دی تر دا اوسه پورې چې د طالبانو کومې سیمې دي موږ د هغوی سیمو ته ورغلو. موږ له هغوی سره ژغېدلي یو له هغوی سره موږ اوږدې خبرې کړې دي. په پیل کې داسې اوازې وې چې ګواکې د سولې ولسی حرکت یو پروژه د امریکا رامنځته کړې ده. د همدې خبرو د له منځه وړلو لپاره موږ د بغلان اړوند ډنډیغوري سیمې ته ولاړو. طالبان ته وویل که چېرې تاسې کوم ثبوت او شواهد لرئ چې د سولې ولسی حرکت خپلواک حرکت نه دی د خدای او د ولس لپاره نه دی راپاڅېدلی، ثبوت وړاندې چې موږ ستاسې محاکمې ته حاضر شوي یو. خو هغوی دا څه په لاس کې نه لرل نو ځکه ویل چې مشته مشران امر کړی چې د سولې ولسی حرکت غړي به مستقیم متداخل نشي ځکه چې جګړې حالت
ته د سر
جګړې په مخ کې خپل مقر کوم ستوند د فیش سي پر مشته وانه سي.
وطن دوسه تاسو سيده چې دغه ډیر دی او کال نه مخکې حرکت کړی دی د خو اوس به باید واضح شي تاسو مثلا وای مونږ باندې دغه سي او تور شو د کوم د بهرنیو کړیو حرکت ته اوس دا موضوع باید تاسو په دغه مرموده کې سپینه کړی وي چې تاسو یو ولسی حرکت یاست. طالبان خو باید دغه یو عمومي اغله تاسو نه اخیستی وي تصویر چې
نورې صاحب د څلرم زل تصویر شکه چې لمړی پیښه په جنګوري کې دوه مپیښه چې موږ مذاکلات په لارو کوم مذاکلات کې درې مپیښه څو میاشتې وړاندې په لوګر کې رامنځته شو چې موږ وطن غړي طالبان له ځان سره بيولي وو او دا د ورستي پیښه په پراکي کې چې لدی څخه څرګندېږي چې کته هم د طالبانو لمشران سره په بلابیل سیمو کې خبرې کړې دي چې طالبان یو ډول نه دي. طالبان په خپل کې هم ژغې نه دي. طالبان د لټفلې دي که چیرې د لټفلې نه دي په دې غوري کې وضاحت رامنځته شو چې دا خپلواک ولسی اوسېدونکي دي. لږه خبرسته په مساکله کې اوږدې خبرې وسته عمل ته دا شي جواز څو سرګند څو چې دا یوازې خپلواک مدني اسلامي حرکت دی چې د جګړې مشکل ورخونه باندې ځغ کوي چې نور به جګړه باندې سره په جګړه کې افغانان ونه وژل شي. لږه خبرسته په لوګر کې دا چې موضوع هم حل ته موږ له دې سره اوږدې خبرې کړې دي دا څه پیښه چې بیا کې چې له دې سرګند دي چې په هر سیمه کې طالبان جلا جلا لیدلوري لري جلا جلا مشران لري.
د سولې ولسی حرکت غړی او ویان بسم الله وطن دوستو
آزادي رادیو
چا
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا او خوست کې له پهنتون څخه د فراغت پر مهال د مراسمو جوړول او راغلو میلمنو ته د ډوډۍ ورکول په یو رواج بدل سوی دی چې تر سره کول یې زرګونه افغانۍ لګښت غواړي. اوس دغه رواج د ختمولو لپاره یو شمېر ځوانان راپورته سوی دي او د بې ځایه لګښتونو او ډالیو پر ځای د کتاب او قلم ډالۍ کولو ته کمپاین کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احسان آریان راکوي.
له پهنتون څخه د فارغېدو د جشن منزل د هر محصل هیله وي، خو په خوست او پکتیا کې د فارغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي او یو شمېر محصلینو ته ستونزې پیدا کړي. سالې ګل سالې د پکتیا پهنتون له زراعت پهنځي فارغ شوی. نوموړی وایي ډېری محصلان د فارغت پر مهال د سیالۍ له مخې شخصي مراسم نیسي چې له زیاتو لګښتونو سره مل وي.
اوس وخت کې د مراسم ماډرن سوي دي او ترڅنګ یې مصارف زیات سوي دي، نو کله چې مراسم په سیالۍ جوړیږي دا تکراریږي او اوس په رواج او کلتور بدل سوي دي.
فارغو محصلانو ته د فراغت پر مهال په ګلانو جوړ موټر او په اکسونو ډک بینرونه چپ کیږي. قیمتي ګلان، عاملونه او نورې ګرانبیا تحفې دوی ته ډالۍ کیږي او فارغ محصل بیا راغلو میلمنو ته په کور او یا هوټل کې د ډوډۍ مراسم نیسي چې په منځنۍ توګه هر محصل له شپږو زرو نیولې تر لسو زرو افغانیو لګښت کوي. خو د دوی په منځ کې ګڼ داسې محصلان هم شته چې زیات بې وزله دي او د فراغت په ورځ مجبوریږي چې له هرې ممکنه لارې پیسې ترلاسه کړي او راغلو میلمنو ته مراسم ونیسي. شکر الله هغه محصل دی چې د همدې مراسمو لپاره یې پیسې په قرض ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نورو ملګرو د پیغور سبب نشم، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
خو ځینې محصلان او کورنۍ له دې کار سره مخالف دي. احمد الله احمدی سحکال په پکتیا کې لایو خصوصي پانتون څخه فارغ شوی. نوموړی د فراغت لپاره په ځنګړو شویو پیسو د خپل کلی یو سلو شلو بې وزله زده کوونکو ته ژمنی کورس جوړ کړی. دای وی له دې کار څخه مخه د دې بد فرهنګ له منځه وړل دي.
هغه پیسې په هغه باندې باید ګل ځانته اخیستی وای، مګل پوش موټر ځانته پرانیولی وای، یا مې د نورو ملګرو لپاره چې هغه په هوټلونو کې مصارف کوي هغه مصارف مې په دغه پیسو باندې کړي وای. ما خپل مصارف وسنجول تقریبا تر 15000 افغانۍ نه تر 60000 افغانۍ پورې راتلل. هغه مصارف ما راخیستی دي تقریبا 160 د کوونکو دي. په خپل کلی کې یو کورس الته جوړ کړه.
نقیب الله زلان بیا په خوست کې له خپلو ملګرو سره یو ځای فارغو محصلانو ته کتاب او قلم ډالۍ کوي. دی وایي له دې لارې غواړي چې د بد فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
سلو هم فکرو ملګرو په لارلو سره فارغو محصلانو زده کوونکو ته غواړو چې د ګلانو عامل پر ځای کتاب او قلم ډالۍ کړو.
که څه هم په پکتیا کې د جشنونو او اضافي لګښتونو په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی، خو په خوست کې د قوس میاشتې په 28مه د خوست والي په مشرۍ اړوند ملکي او امنیتي ادارو ته لارښوونه وشوه چې له اضافي لګښتونو په مخنیوي کې خپل رول پیاوړی کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې په هوټلونو او د فراغت په مراسمو کې افراطي لګښتونه کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
محترم اورور زده کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یوو تکیږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولر دي. انسانان کار نشي کولای، مزدوران پر مشت تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. و سلام.
زده لغمان ولایت نه غږیږم. یو ملولې مېدی ما او مونږ د دولت نه غواړو چې د مونږ د ماشینا حواله کړي. مونږ یو څه ډېر غریب ده، تګوسادم خراب ده، ځواني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینا غمو خوري. و سلام و به احترام.
زاد لادی د ناوی د ولسوالی د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې قرارګاه ده. اردو نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هیڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنیو د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسیږي. زما مشکل تقریبا 70 کس د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را اجاړ کړي دي. نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره بره شریکه شي او مشکل پسرام.
دوستانو مننه کوم چې زموږ رادیو ته مو پیغامونه راستولې و. د دې موږ هم په امانت تر ته خبره کړم. د نن ورځې پښتو خبري مجله دلته پاتې ورسېده. درې مجله زما همکاره فرشته نګه وړاندې کوي چې راستره په سټډیو کې د فرشته جانې شرغلې.
تشکر افریبو جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.